محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې ومه، د 1440 هجري قمري کال د ربیو ثانی د میاشتې شپږمه، او د 2015 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 9 نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غزې کې په نسل وژنې رسمي اعتراف نومیږي. ورپسې به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې د ملګرو ملتونو د غونډې په حق لده. په دغه ګرد میز کې ګډون کوونکي حامد حکمل او اسدالله دولزه ګډون لري چې د سیاسي چارو کار پیژاندې دي. ورپسې به ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام هم واورئ. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی fars.today.tech.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. که بندیزونه ختم شي نو د خبرو اترو امکان شته. د ایران پر ضد د بندیزونو بیرته لګول غیر قانوني دي. اسرائیل ومنله چې د ایران د یورانیمو د مخه نیولو توان نه درلود. پوست پورا خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. که چیرې بایکاټونه ختم شي نو د مذاکرات او د خبرو اترو کولو امکان شته. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې د اټومي موضوع، بایکاټونو، د سیمې او د نړیوالو بدلونونو او د دنیا د روانو مسایلو په هکله د ایران دریځونه بیان کړل. هغه په دغه مرکه کې ټینګار وکړ، که چیرې بندیزونه ختم شي نو د خبرو اترو کولو امکان شته. د ایران ولسمشر پزشکیان له NBC ټلویزیون سره په دغه مرکه کې ډاګینه کړه، که چیرې ټاکل شوي په موږ دغه تور ولګوي چې اجازه نه ورکوو زموږ اټومي مرکزونو ته لاره ومومي، نو بیا څرنګه دغه تمه کولی شي چې له سنایپر وروسته ایران ته راشي؟ دا کامل ناسمه خبره ده. مونږ اجازه ورکړه او مو غوښتل چې دغه کار وشي، او هغه هم د نړیوالو قوانینو او د NPT تړون په چوکاټ کې چیرانې غړی دی، خو هغوی نه غوښتل د دغو مقرراتو پر اساس عمل وکړي. د ایران ولسمشر پزشکیان بیا وویل، مونږ له اټومي انرژۍ نړیوال اژانس سره موافقه لرله او وټکل شوه چې په دغه موافقې باندې عمل وکړو. په هغو چوکاټونو کې چې ټاکل شوي وه، درې اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسه او جرمني له یو بل سره خبرې وکړي، او موږ هم له اټومي اژانس سره خپل ارتباط اصلاح کړو. د NBC ټلویزیون خبریال د ایران د ولسمشر څخه پوښتنه وکړه، دا عجیبه خبره نه ده چې ته امریکا ته راغلی په داسې حال کې چې امریکا د تاسو په هیواد بمباری کړی ده؟ دا تجربه د تاسو لپاره څرنګه ده؟ د ایران ولسمشر پزشکیان په ځواب کې ویل، بسم الله الرحمن الرحیم، له هر شي مخکې موږ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې غونډې ته راغلی یو. د ملګرو ملتونو اساس پر دې ډول دی چې ملتونه وکولی شي له یو بل سره خبرې وکړي، د قوانینو په چوکاټ کې د یو بل په څنګ کې واوسي، او تیری نه وي، جنگ نه وي، جنایت نه وي، او مشکلات حل شي. موږ په همدې کې د راتلو لپاره راغلي یو. له بده مرغه دغه هدفونه په ملګرو ملتونو عمومي سمله کې نه وینو، خو بیا هم دلته راتلل له راتلو نه بهتر دي، له نه راتلو څخه بهتر ګڼل کیږي. د ایران پر ضد بایکاټونو د پریکړې لیکونو بیرته ګرځول غیر قانوني دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ما د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش ته یو لیک استولی، او په کې د ایران پر ضد د بندیزونو د بیرته ګرځولو د فیصلې د قانوني بېتیوري او د دغه فیصلې د نه اجرا کولو اشاره کړې ده. هغه ویل، ما په دغه لیک کې ټینګار کړی دی، هغه فیصله چې د ایران پر ضد د بندیزونو د بیرته لګولو په هکله وشوه، بې اعتباره، غیر قانوني او د نه اجرا وړ ده. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا زیاته کړه، که چیرې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش په امنیت شورا کې دغه غیر قانوني اقدام ومني او د سیکرټریټ د جوړښتونو په رامنځته کولو سره په دغه کار کې اسانتیا راولي، نو دا به یوه ستره غلطي وي، او د سرمنشي او د هغه د ګیرچاپیر کسانو قدرت ته به ډیر تاوان ورسوي. د روسي خارجه وزیر لاورو جو تکړه د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک چې لس کاله مخکې په اجماع سره تصویب شو او په ښکارا د امریکا د انګلستان او د فرانسې لخوا خلاف ورزي وشوه اوس ننداري ته وړاندې کړی شوی دی او هغوی دا کوي چې دغه پریکړه لیک خلاف ورزي نه کوي بلکې ایران خلاف ورزي کوي. هغه زیاته کړه د لویدیځو هیوادونو دغه اقدام نه یوازې د څو اړخیز بلنې په ټول سیسټم باندې بلکې د ملګرو ملتونو په جوړښت او د امنیت شورا په اختیاراتو باندې یرغل کول دي. فرانسې ادا وکړه له ایران سره د خبرو اترو د دوام غوښتونکي ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ژان نویل بارو د سنیپ بیک د مکانیزم له اجرا کولو او د ایران پر ضد د ظالمانه نړیوالو بایکاټونو له بیرته ګرځېدا وروسته ادا وکړه چې موږ له ایران سره د خبرو اترو غوښتونکي یو. هغه ویل د ډیپلوماسۍ دروازې اوس هم خلاصې دي او موږ له ایران سره د خبرو اترو غوښتونکي یو چې موږ ته امکان راکړي مخته حرکت وکړو. د فرانسې خارجه وزیر ویل دا د ایران په ګټه ده چې خبرو اترې تعقیب کړي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی هم د سنیپ بیک په فعالولو کې د دریو اروپایي هیوادونو فرانسې بریتانیا او د جرمني له اقدام سره په یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په لیکونو کې ډاګینه وکړه د ایران اسلامي جمهوریت په پریکنده توګه په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2023 پریکړه لیکې د ختمو شویو پریکړه لیکونو بیرته راګرځول مردود ګڼي او نه ایران او نه د ملګرو ملتونو نورغړي دا ډول غیر قانوني اقداماتو پیروي کولو ته ژمن دي. او بل له پوهېدو چې د ایران د بډای شوي یورانیمو د له منځه وړلو جوګه نه یو. ایرنا خبری آژانس راپوره کړی د صهیونیست رژیم تر تعقیب لاندې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو منله چې دغه رژیم په ایران باندې له پوځي یرغل وړاندې پوهېده چې اسرائیل د ایران د بډای شوي یورانیمو د تباه کولو وس نه لري. هغه د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په دغه موضوع باندې اعتراف کولو سره ادعا وکړه له دې سره سره تل اویو د ایران د 60% په سویه د بډای شویو یورانیمو له ځای څخه خبر دی او خپل اطلاعات به د امریکا چارواکو ته ورکړي. د صهیونیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دې خبرې ته له اشارې پرته چې ولې د اسرائیل رژیم د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز تړون NPT غړی نه دی لاسلیک کړی هم نه دی وویل باید ټول دبوونه راولو چې د ایران د اټومي پروګرام د لسره پیلی داخن شو ځکه چې ایران به د دغه کار لپاره هڅه وکړي. هغه د ملګرو ملتونو ډېر اقدام رامنځته کوونکي وبلل او زیاته کړه له ټولو شرایطونو سره سره د ایران پر ضد د سنیپ بیک د مکانیزم د فعالولو لپاره د ملګرو ملتونو اقدام یو مثبت اقدام و چې په ایران باندې ډیپلوماټیک اقتصادي دباوونه زیاتولی شي. پاکستان د هندوستان څرګندونو ته ستا غبرګون څرګند کړی دی. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر لخوا د ملګرو ملتونو په غونډه کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي نیوکې او د هندوستان استازي لخوا پاکستان ته د ټیرورستان یعنی ترهګرستان نوم ورکولو ته د پاکستان ستا غبرګون څرګند شوی دی. د هندوستان بهرنیو چارو وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستاني ماموریت سیکرټر مرستیال محمد راشد وویل چې جیشنکر هڅه کوي پاکستان بدنام کړي. هغه ویل اصلا هندوستان په خپله د ترهګرو مرسته کوونکې هیواد او جنوبي اسیا سیمه د خپلو سلطه غواړو ایډیالونو بنسټپالو نظریاتو له امله یرغمل کړی ده. محمد رشید زیاته کړه رښتیا خبره ده چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې له 90,000 څخه د زیاتو انسانانو قرباني ورکړې ده چې نړیواله ټولنه هم مني. د پاکستان استازي د څرګندونو په ځواب کې د هند ماموریت ویم سیکرټر سیری تواسم ویل د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې د هیڅ هیواد نوم نه واخیسته خو بیا هم پاکستان غبرګون څرګند کړ او په خپله یې د ومنله چې سرحدي ترهګرۍ له دوی څخه سرچینه اخلي. هغه زیاته کړه هیڅ دلیل یا دروغ و د ټرورستان جرمونه پټ نه کړي. د هندستان د استازي د څرګندونو په غبرګون کې وزلبیات د ځواب حق کارولو پر مهال د پاکستان استازي محمد رشید زیاته کړه دا دومره شرمونکې خبره ده چې هند تر دې حده ټیټ شوی دی چې د ملګرو ملتونو د یوه غړي هیواد نوم تحریفوي. هغه ویل د یو خپلواکه هیواد نوم پورې ټوکی کول د ټول ملت د سپکاوي او توهین قصدي هڅه ده. محمد رشید بیا زیاته کړه، داسې کومه سیاسي غونډه نه ده، هند نړۍ ته د خودلو لپاره هیڅ نه لري، نو ځکه بې بنسټه خبرې کوي چې د جدي بحث وړ نه دي. خوږو اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې کړو چې د ایران او د افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کولو ټینګار نومیږي.
افغانستان او ایران د اقتصادي همکاری او پر وده او پیوړتیا ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چمتو ده چې د اقتصادي پرمختګ لپاره خپلې تجربې او امکانات د ختیځې حوزې له چارواکو سره شریکې کړي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت نوی سر کونسل مجید رضا پنا د ننګرهار له والي ملا محمد نعیم اخوند سره د پیژندګلوۍ په ناسته کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د خواشینۍ او همدردۍ په څرګندولو سربېره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د پخوا په څیر لومړنی ګاونډی هیواد و چې د زلزله ځپلو تر څنګ ودرېد او خپلې بشرپاله مرستې هغوی ته ورورسولې. هغه وویل د ایران او افغانستان د خلکو غم او ښادۍ شریکې دي. مجید رضا پنا په افغانستان او په ځانګړې توګه ختیځه حوزه کې پر نسبي امن او خوندیتوب خوښي وښوده زیاته کړه، له دې فرصت نه باید د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ګټه واخیستل شي. هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت چمتو ده چې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره په ځانګړې توګه په کرنیزه برخه کې خپلې تجربې شریکې او خپل امکانات ونه سپموي. ښاغلي پنا وویل هیله مند دی چې د ننګرهار ولایتي ادارې په ګډه همکارۍ په دې لاره کې مثبت ګامونه واخلو.
عزم و اراده جناب آقای والی رو امروز دیدم برای حضور پررنگتر ایران در این منطقه و عزم خودمون هم که خودمون میدونیم، و این دو کمک میکنه به هم که بتونیم در حوزه‌ای مثل کشاورزی پروژه‌هایی که در واقع عملیاتی هستن، از اینی که حرفایی بزنیم و عملیاتی جنبه عملیاتی نداشته باشه ما پرهیز میکنیم و مصمم هستیم در حوزه‌ای ورود بکنیم که امکان هست و میدونم هم امکان هست و نیاز هست که فقط دو طرف همدیگر رو ببینن، بشناسن، صحبت کنن، درک متقابل ایجاد بشه و از این فرصت استفاده بشه برای توسعه همکاری ها. از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهیم کرد و هر مانعی باشه با همکاری جناب والی برطرف.
په ننګرهار کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل افغانستان ته د ایران سوداګری وزیر روسی سفر او په کابل کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلو ته په اشاره وویل، دا سفر سرګندوي چې ایران د افغانستان د اقتصادي ودې پرمختګ لپاره ټینګه اراده لري. ننګرهار والی ملا محمد نعیم اخوند په دې ناسته کې مجید رضا پنا ته په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت د نوي کونسل د ټاکل کېدو له امله پر مبارکۍ ویلو سربېره وویل، په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت لومړنی ګاونډی هیواد و چې پر خپلو بشرپالو مرستو سره د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړ. ننګرهار والی وویل د ختیځې حوزې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره د ایران له نوي کونسل سره ګډ کار کولو ته چمتو دی او هغوی ته یې د ډاډمن کاري چاپیریال چمتو کولو او نورو اړوندو برخو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونکو، تاسو له تهران رادیو څخه خبرونه اورئ. ناټو تړون د روسیې په جنگي الوتکو باندې حمله کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د بریتانیا، د فرانسې او د جرمني سفیرانو د روسیې له چارواکو سره په پټې کتنې کې د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د هوایی حریم د خلاف ورزي په بڼه کې د روسیې په جنگي الوتکو باندې د حمله کولو په حق له خبرداري ورکړ. بلومبرګ خبری اژانس په یو راپور کې ویل، د اروپا لوړ رتبه ډیپلوماټانو په ماسکو کې د روسیې له چارواکو سره په پټې کتنې کې خبرداری ورکړه چې ناټو تړون به د خپل هوایي حریم د هر ډول ډېر خلاف ورزي په وړاندې سخت غبرګون وښیي او ممکنه ده چې د روسیې په جنگي الوتکو باندې حمله وکړي. د انګلستان، د فرانسې او د جرمني سفیرانو په ماسکو کې د روسیې له چارواکو سره په دغه پټې غونډې کې تیرونه د استونیا هیواد هوایي حریم ته د روسیې د دریو میګ یو دېرش الوتکو د ورننځلو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړه. بلومبرګ خبری اژان د مسکو په غونډه کې د موجودو اروپایي چارواکو په کول ویل، له خبرو اترو وروسته دغه نتیجه ترلاسه وه چې د روسیې جنگي الوتکو په قصدي ډول دغه الوتنه کړي وو او د پوځي قوماندانانو په حکم ترسره شوي وو. او وروسته خبر ده چې د غزې د سولې موافقه په آخري مرحله کې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا وکړه چې د غزې د جنگ د بندولو لپاره خبرې په نهایي پړاو کې دي او دغه موافقه کولی شي په منځني ختیځ کې د پراخې سولې لپاره لار خلاصه کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ پرون له اکسیوس پاڼې سره په مرکه کې ویل، ټول لوري موافقه ته در رسیدله پر د یو بل په څنګ کې راغلي دی او باید کارپای ته ورسو او عربو هیوادونو ځنګړي ملګرتیا کړی ده. هغه دا وکړه چې حماس ورځنګ لارو هیوادونو سره یو ځای دی او عربي نړۍ سوله غواړي او اسرائیل د سولې غوښتون کده او نتنیاهو هم د سولې غوښتون کده. ته دغه راپور پر اساس د امریکا د سپینې ماڼۍ ځنګړي استازي سټیو ویټکاپ او ولسمشر ټرمپ زوی جون جوارډ کوشنر پرون په نیویارک کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کتنه وکړه چې خپل پاتې اختلافات کم کړي او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر ټرمپ نن په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره کتنه وکړي. ټرمپ ویلي دي چې د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو زما له پلان سره ملګری دی خو اسرائیلو تر اوسه په رسمي ډول خپل نظر نه دی بیان کړی. د امریکا او د اسرائیل ترمیان دوه اصلي اختلافات د حماس غورځنګ د بېوسلې کولو او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د رول د ترنګوالي په حق لدی. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو په ځلونو په غزه کې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له شنو سره خپل مخالفت تکرار کړی دی او هغه خپل سره کرخه بللې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو زتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غزه کې په نسل وژنې رسمي اعتراف نومیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اسرائیلو اقدامات په غزه کې د نسل وژنې حقوقي مصداق وبلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا پورې اړوند خپلواکه تحقیقاتي کمیټې اعلان وکړ د حقیقتونو او حقوقي اسنادو له مخې په غزه کې د صهیونیست رژیم چلند د 1943 میلادي کال د کنونشن یعنی د نسل وژنې د مخنیوي او سزا ورکولو کنونشن له تعریف سره سمون لري او د نسل وژنې د ثابتولو لپاره د اړینو مادي عناصرو او ځانګړې ارادې ښودنه هم کوي. دغه کمیټه په خپل وروستي راپور کې وویل دا عامو خلکو وژنه د جدي فزیکي او نفسیاتي زیانونو اړول، د ژوند لپاره سخت او د نه زغمونکو حالاتو رامنځته کول او حتی په غزه کې د راتلونکي نسل د زیږون مخنیوی ښیي چې موخه یې له یوې عادي پوځي شخړې څخه ورخوا دا او د فلسطین ولس د بشپړه نابودۍ په لټه کې ده. د دغه کمیشن د حقوقي راودې په پیژندنې کې د صهیونیست رژیم د اقداماتو او د اسرائیلو د چارواکو د بیانیاتو په څیړلو سره نتیجه اخیستې ده چې دا اقدامات د نسل وژنې له تعریف سره پوره سمون لري، ځکه چې د تاوتریخوالي په پراخوالي او ماهیت سربیره د غزې د ولس د تباه کولو ځانګړې نیت په کې څرګند دی، حتی که د دغو بریدونو لپاره پوځي توجیهات هم وړاندې شوي وي. د غزې د جګړې په برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلواکه تحقیقاتي کمیټې وروستی راپور یو مهم ټکی بلل کیږي. دا راپور د 1943 میلادي کال د کنونشن د مایرونو او موجوده شواهدو پر بنسټ ښیي چې د اسرائیلو چلند او پالیسۍ په غزه کې د نسل وژنې روښانه بلګه بلل کیږي. د زرګونو ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه، د حیاتي بیخبنیانو تخریبول او د خوړو درملو محاصره چې د غزې د خلکو ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی، په نهال کې د اسرائیلو چارواکو له روښانه بیانیاتو سره یو ځای د فلسطینی ولس د یوې لویې برخې د لامینځوړلو لپاره د سیستماتیکې ارادې ښودنه کوي. د اسرائیلو د پوځي بریدونو له لومړۍ ورخوا څرګنده وه چې موخې د پوځي عملیاتو له چوکاټ څخه ورخوا دي او له پوځي هدفونو پرته عام خلک په تیره بیا ماشومان او ښځې هم په نښه شوي دي. په ښوونځیو، روغتونونو، مرستندویو مرکزونو، حتی لنډمهاله پناهځایونو باندې بمباریانې او اوس د لومړنیو مرستو لکه خوړو او درملو د واردېدا د مخنیوي او د لارو بندول چې د غزې د ډېرو اوسېدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او د ماشومانو د شهادت لامل شوي دي، نور هم د فلسطینیانو د نسل وژنې لپاره د صهیونیست رژیم د هوډ او کلکې ارادې ښودنه کوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کومه لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو د نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زه ته ولاخو جنایم او تاسو هندره خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي سملي اته ما ونده چې نړیوالو ننګونو په سیر د غزي په جګړې اوکرين بحران او اقليمي بدلونونو باندې تمرکز کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم خپل وینا کې ظاهرا د غزي جګړې د پایته رسیدو غوښتنه وکړه او دا راځي د یو شمېر مسلمانو هیوادونو له مشرانو سره په همدې موضوع لیدنه وکړه. خو د امریکا په ملاتړ لا هم په غزه بریتونه هماغه ډول جریان لري. په دې ونډه کې یو شمېر اروپایي هیوادونو فلسطین د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژنده. د غرازه د سوینستي رژیم لومړي وزیر وینا پر مهال د اسلامي هیوادونو رهبرانو تالار تحریم کړ. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وینا وکړه او اسرائیلي عملیاتي په فلسطین کې د نسل وژنې په معنا وبلل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل وینا پر مهال په ایران د اسرائیلو ظالمانه بریدونو څخه غندنه وکړه او دغه جنایت د قربانیانو انځورونه د تالار ګډونوالو ته وړاندې کړل. د غراز په واضح ډول وویل چې د رهبری مقام د فتوا له امله ایران نه د اټومي جوړولو لپاره کار کړی او نه به په راتلونکي کې اراده ولري. هغه هم په فلسطین کې روان وحشت د پای ته رسیدو باندې ټینګار وکړ او د اسرائیلو بریدونه په واضح ډول نسل وژنه وبلله. پیزشکیان په واضح ډول وویل ایران به د خپل خود مختاری او ملي ګټو دفاع وکړي او په ځانګړې توګه د بهرنیو فشارونو بریدونو پر وړاندې د غرض د نوي بندیزونو د مخنیوي لپاره د ایران د ډیپلوماتیک موقف په پیاوړتیا او د فلسطین په قضیه کې د ایران د فعال رول پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ هم د تهران رادیو خبرونه همدی غونډې تحلیل ته ځانګړې کړې. خو به تر دې چې بس ته ورشو یو لنډه د ملرو
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هندارا کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ.
د تهران رادیو درنوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هندار خبرونه اوري چې د ملګرو ملتونو وروستۍ غونډې ته مزنګړي کړی ده. بس کرا سره د مسایلو کارپو ژورنالیست هغلی حمید حقمل او د افغانستان د لغمان ولایت د رسنیو دفتر پخوانی مشر هغلی اسد الله دولزه ملمن دی. بس له هغلی حقمل سب څخه پیل کوو. حقمل سره د ملګرو ملتونو عمومي سملې اتیایم غونډې عمومي انزور څه ډول وو او همدارس د فلسطین لپاره پکې کوم مهمه
لاسته راوړنې وي؟ زما په اند ملګرو ملتونو د اسمبلی د اتیاومه غونډه کوم چې رامنځته شوه تر ډیره پورې د سیو انځورې وړاندې نه کړل چې هغه د نړۍ پر روانو حالاتو باندې یو مثبت اغیز پریوزي. ځکه تر ډیره پورې اوس هغه د ملګرو ملتونو کوم تصمیمونه په خاچ نیول د هغې سره په توپیر کې دي او ډېر توپیر یې کړی دی. یعنی په هیوادونو باندې اغیز دومره نشته دی. تر ډیره پورې څو ځله دغسې غونډې رامنځته شوې خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. کوم تصمیم چې پکې نیول شوی دی پر هغو هیوادونو باندې بیا اغیز ډېر نه ده کړی. یو څه چې ډېر پکې جالب و هغه د فلسطین په اړه و چې تر ډیره پورې ډیری هیوادونو بلکې ډیری لویو هیوادونو د فلسطین هیواد په خپلواک توګه په رسمیت پیژندل وو او د دې ترڅنګ د فلسطین ملاتړ ډیر شو او پکې دا هم ذکر شول چې اسرائیل یا هم صهیونیستي رژیم د فلسطین پر وړاندې ستر جنایتونه کړي دي او د دغه جنایتونو باید مخه ونیول شي.
ډیر زیاته مننه هغه لای حامد حق بل د بلدس په تاسو د ملګرو ملتونو عمومي سملې د تیم غونډي عمومي انزور څه ډول ولید د سولې پرمختګ او بشري حقوقو په ګډون پکې څه تغییر ولیدل شو د غراز د فلسطین لپاره به پکې کومي مهم لاسته راوړنې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو کومه غونډه چې پیره شوله یا غونډه وه د کې د سولې پرمختګ او بشري حقوقو بیلابیل موضوعات باندې د هیوادونو مشرانو او استادو ویناوالو خپل ویناګانې وکړلې. فلسطین موضوع لپاره یاد شو لاله دروان ناورین روان ظلمونو د جګړې د زړه تزره ودریدلو د موضوعات هم کړه باز شو ویناوالو خپل ویناګانو وکړي. زما په نظر باندې که څه هم د ویناوالو یا هلته د ګډونوالو د هیوادونو د مشرانو د خبرو نه سره د سقیاس کولای شي چې یو څه تغییر به رامنځته کیږي، یو څه پرمختګ به راځي د سولې باره کې د بشري حقونو په ګډون باندې، نو څه چې دي په دې کې یو څه تغییر راشي. خو که چېرته زبرځواک هیوادونه خصوصا امریکا او یا نور هیوادونه چې دي اروپایي هیوادونه دوی په دغه برخه کې یو څه جدیت وښيي او دغه رواني کشالۍ د مخنیوي له خاطره یو څه لاس په کار شي، نو دا به هم د فلسطین لپاره یو یو لسته راوړنه وي. هلته دروان د وضعیت تغییر له خاطر هم د هیوادونو هغه انساني او بشري مسؤلیتونه چې دي خصوصا امریکا او د یا د نورو هیوادونو د نړۍ د هیوادونو خصوصا مسلمانو هیوادونو مسؤلیت لته ډېره کیږي متوجه کیږي چې تر څو په دغه برخه کې کومې ولاګانې چې کړي دي چې هغه یو عمل جمع واغوندي وي او غوره تغییر په ټولو برخو کې مخکې موږ یادونه وکړه که د سولې برخه کې یو پرمختګ او د بشر حقونو مسلې یو ښه تغییر راتللی شي. خو بیا هم وایم چې دلته نیت مهم دی او اراده مهمه ده که دغه هیوادونو چې دوی په دې برخه کې د ښه نیت ولري او ښه اراده ولري یو لوی تغییر راتلونکی دی.
کور ودان دولزه صاحب حقبل صاحب د اسرائیلو لومړي وزیر له وینا څخه د مسلمانو هیوادونو د مشرانو وتل او دغه وینا تحریمول د غرض د ګډ شپې هیوادونو له خوا د فلسطین پر رسمیت پیژندل څومره تاثیر گذار او فکر کوي چې د مسلمانو هیوادونو په یووالي او د فلسطین د نسل وژنې د پای ته رسیدو لامل بشي؟
د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر کومیت غلطه چې کومې څرګندونه کړلې وینا یې کړله هغه اغیزه نه لري، ځکه چې نه یوازې اسلامي هیوادونه بلکې کفري هیوادونه هم د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر نتنیاهو پیژني چې یو ستر جنایتکار دی او د انسان وژونکو یو قاتل دی او همدارنګه پر خلکو یې دومره اغیزه نشته ده، ځکه هغه یو پیژندل شوې څیره ده چې د هغو پیژندل هم په جنگی جنایت باندې توران او د زرګونو فلسطینیانو د شهادت او د غیر د لوګي او غیر د بی ځای کېدو او همدارنګه د یو ستر ناورین د رامنځته کېدو یو لامل چې دی هغه همدغه د رژیم لومړی وزیر دی. نو په دې اساس باندې دا طبیعتا چې داسې کس چې کله وینا کړي نو اسلامي هیوادونو ته همدارنګه تر ډیره پورې مهمو هیوادونو ته د داسې کس وینا کوم اهمیت نه لري، نو زما په اند به دوی ته لازمه وای چې دوی د دغه ځای څخه وتلی دي او د دوی وتلو لامل هم همدغه دی چې د دوی خبره ورته اهمیت نه لري.
ډیر زیاته مننه هغلی حامد حقبل جواب راکول مو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلاندې د میتا بیرته راګرځو. تهران رادیو د نورو دونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هند در خبرونه ورې چې د ملګرو ملتونو وروستي غونډه ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د مسایلو کارپوه ژورنالیست هاغلی حمید حقبل او د افغانستان د لغمان ولایت د رسنوي دفتر په خوانې مشر هاغلی اسد الله دولزه ملمن دي. بس له دولزه سپ څخه پیل کوو. دولزه سپ د اسرائیل لومړي وزیر له وینا څخه د مسلمانو هیوادونو د بشرنو وتل او دغه وینا ته حرمول د غرض د ګډ شمیر هیوادونو لخوا د فلسطین پر رسمیت پیژندل څومره تاثیر گذار بولی او مهمه ده چې څومره تاثیر به وکړي د فلسطین د نسل وژنې په مخنیوي کې؟
په ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اسرائیل د لومړي وزیر وینا سره هم حاله د اکثره مسلمان هیوادونو مشرانو وتل او د غوی د دی وینا تحریمول دا هم ل د فلسطین له مسلمانانو سره ول د چې د اسرائیل له خوانه کبزګون روان دي تغیر سره د خواخوګي له خوا د مسلمانانو سره د مظلوم خلکو خواخوګي له خاطر د یو مسلمان په توګه باندې د مسلمان هیوادونو مشرانو په توګه باندې چې دوی وتل یو یو نرکاری وکړه د غیرت کاری وکړه د مسلمانیت کاری وکړه چې دا خبره تحریم شولې او دوی دا وتل ګوري ظلم ظلم ده که هر څوک دا ظلم کوي هغه موضوع د ظلم په اسرائیل په فلسطین باندې بې ګناه مسلمانانو باندې کې هغه چې غیر مسلم هیوادونو حمله دوی سره اکثر وتل تاسو وکتل دوی هم پوښیو چې ظلم ده ځکه که دوی مسلمانان نه دي خو انسانان دي بشریت دي او په دې ټولنه کې اوسېږي پوهېږي دا ظلم ده دا نسل کشي ده نسل وژنه ده هغه ده دوی موتل بل موضوع د یو شمېر هیوادونو له خوانه خصوصا د ځینې اروپایي هیوادونو له خوانه د فلسطین د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دا یو خورا مهمه موضوع ده تر دوی په رسمیت پیژندل شول یعنی مثلا دوی سره باید تګ راتګ خواخوږي او دا یووالي دا یو موضوع ده او بل دغه څه ډول د داسې یو زبرځواکو یا داسې یو ظالمو یو جابرو مشرانو د خبرو تحریم کول یا دوی سره بایکاټ کول دا د مسلمانو هیوادونو بیخي د یووالي یو وسانی ده یو یو مثال ده چې ډېر غوره او خورا ښه کار ترسره شوی دی.
ډېره زیاته مننه هغلی اسدالله دولزای کور مودان خپل څه د ایران د ولسمشر وینا دې هم واوریدله. په دې وینا کې ستاسو په نظر کوم واضح پیغام وچ ورکول شو؟
د ملګرو ملتونو په عمومي دغه غونډه کې چې کوم رامنځته شوی و د ایران د ولسمشر وینا ډېره اغیز لرونکې وه چون دوی په بار بار بغیر د ملګرو ملتونو څخه په نورو سازمانونو کې همدارنګ په نور ناستو کې په ځلونو ویلي دي چې دوی د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوم هوج نه لري او په بار بار ویلي دي. خو زما په اند دا چې د دوی خبرې یا هم پر دوی باندې ډیر باور نه کوي دوی تر ډیره پورې د حق طرفدار دي چې تر ډیره یو ښه بلګه د فلسطین مسله ده. په فلسطین کې دوی د مظلوم ولس طرفدار دي او دوی ته کار کړی دی او تر ډیره پورې د حق ناره له ملګرو ملتونو څخه د امنیت شورا څخه له نورو سازمانونو څخه پورته کړی ده. په دې اساس دوی دا چې ما چې مخکې هم یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو اوس کوم غړي چې دي تر ډیره پورې په امریکا پورې تړلي دي او دا د امریکا خو معلومه ده چې ستر جنایتونه یې په نړۍ کې کړي دي او د جنایتونو طرفدار ده. په دې اساس باندې دوی نه غواړي چې دغه د ایران حق خبره ومني او وایي چې سم ده. نو په دې اساس زه فکر نه کړم چې دا به کوم په دوی باندې اغیزه وکړي خو د دوی په وینا دوی چې کومې خبرې وکړي دا د دوی یو حق وو او ویل
کور ودان هغلی حمید حق بل چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزو اپلی د ولزه سره تاسو په ایران د بندیزونو لګول او د دوی په استقلالیت باندې ظالمانه کړنه نه بولی؟
زما په نظر باندې د ایران ولسمشر او د ایران د حکومت بیلابیلو مشرانو چې په خپلو خبرو په بیلابیلو ځلونو ویلي دي چې دوی د اټوم بم د جوړولو یا اټومي وسلو د جوړولو کوم اراده نه لري یا دا چرنه ترسره کوي ولې بیا هم په درستیو کې اسرائیل اور باندې برید وکړ یا امریکا په ځینو د ایران په اتومي تاسیساتو باندې بریدونه وکړه یا لویدیځ هیوادونه فشارونه راوړي په یو نوم بل نوم باندې ځینې هغه هیوادونه د امریکا او اسرائیل او د ځینې هیوادونو په شمول باندې دوی نه غواړي چې په سیمه کې دي دوی نه وړاندې نور هیوادونه برلاسي وسي یا مثلا نور دوی سره د یووالي یا دوی سره د مساوي ډول هغه چاره ترسره نه کړي یعنی پستلار نشي زغملای. هر هیواد خپل استقلالیت لري، هر هیواد خپل ازادي لري، هر هیواد د خپل کړنو د قوانینو پر چوکاټ کې د خپل هر ډول وسلو د جوړولو یو منظم او مسلم حق لري. ولی هغه وسلې یا مثلا هغه اټومي وسلو جوړول چې هغه د نړۍ نور هیوادونو ته نورو ملیتونو ته په خطر وي هغه د نړیوالو اصول لمخې معلومه خبره ده چې هغه نڅوک سرکشی نشی کولی ولی یو څوک دا هم نشی کولی چې دیو چا په کورنۍ چارو کې لاس وهنه وي چې مثلا ته دا کار کوه دا م کوه دا سرک جوړوه دا م جوړوه دا وسله جوړوه دا م جوړوه دا هغه دی چې په لوی لاس باندې یو ډول فشارونه دي چې د ځینو لویدیځو هیوادونو او د امریکا له خوا نه په ایران باندې وړل کیږي د سیمې په نورو هیوادونو باندې وړل کیږي خصوصا په ایران باندې چې دا په لوی لاس د ایران په استقلالیت کې یا دوی ته د ازادۍ یا د دوی د هیواد د ازادۍ د خپل ملي ګټ د ازادۍ یو ډول ټکر دی چې دوی ورسره کوي. په ساده حال کې دوی حق لري، استقلالیت لري چې څه کوي، دا د خپلو قوانینو د خپلو اصولو او مقرراتو په چوکاټ باندې کوي. هغه څه چې نړیوال فشارونه دي، هغه څه چې نړیوال مسایل دي، هغه باید د خبرو اترو د محاورې یا د مکالمې له لارې حل شي. هغه د دغه ډول باندې فشارونه شي، هغه ولسونو تاوان ده، هغه ملتونو تاوان ده، د هیواد زما په نظر باندې اخه پایله نشي ورکولای.
ډیر زیاته مننه هغه له اسد الله دوله زای چې راغلی او زموږ پوښتنه مو جواب کړی. د ایران رادیو د نورو کو اوسنی خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو یو خپل ټول ملمنو مننه. تر بیا هم په سپیشلی رپس فارم الله عمل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ایران په تیره اونۍ کې د لړۍ له یو تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زفاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
قدر مون اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. راځو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناو ته. د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ولسته په یو تلویزیونی وینا کې د ایران د ملت دوامدار یووالی او اتحاد د دښمن په مخ کې د وسپنې سوکو بالا او د یورانیمو د بډاینې لګټورې ټکنالوژۍ د تیرېدو لپاره د دښمن د فشارونو او ګواښ په وړاندې د ایران د غیرتي ولس د نه تسلیمېدو د علت په وضاحت کې ټینګار وکړ. داسې مذاکره چې امریکا یې له مخکې نتیجه وټاکي او دیکته کړي هیڅ ګټه نه کوي، بلکې له تاوانه ډکه ده، ځکه چې د سره زوري دښمن په زړه کې د ورپسې هدفونو د تپلو تم او لالچ اچوي او دغه مذاکره زموږ هیڅ تاوان نه ختموي او هیڅ باشرف ولس او هیڅ عقلمند سیاستوال دا ډول مذاکرات نه مني. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د شهید سید حسن نصر الله د شهادت کلیزې ته په اشاره سره دغه ستر مجاهد او د اسلامي نړۍ تشیع او لبنان ستر پانګه وبلله او وویل د حزب الله په شمول کومه پانګه چې سید حسن نصر الله رامنځته کړه باقی او دوامداره ده او په لبنان یا له دغه هېواده بهر له دغې مهمې پانګې غفلت نه دی پکار. دوی د ولس اتحاد په دولس ورځني جنگ کې د دښمن د ناهیلۍ اصلي لامل وباله او وی ویل د قومندانانو او ځینو اغېزناکو شخصیتونو په نشه کول هغه وسیله وه چې دښمن په ایران په تیره بیا په تهران کې د خپلو عواملو په مرسته غلبلي او ګډوډي جوړ کړي او که وتوانېږي چې خلک د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف سړکونو ته راوباسي او د هیواد د چارو په ګډوډولو سره د نظام اصل په نښه کړي او په ورپسې پلانونو سره له دې ټاټوبي د اسلام جړه وباسي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای سمدستی د شهیدو قومندانانو د ځایناستو ټاکل کېدل او د وسلوالو ځواکونو لوړه روحیه او پیاوړتیا او په نظم او ترتیب او قاعدې سره د هیواد اداره کول دښمن ته په ماتې ورکولو کې یو اغېزناک لامل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دښمن د ناکامۍ تر ټولو اغېزناک عنصر ولس و او په خپل وحدت او پیوستون سره بیخ د دښمن د غوښتنو تر اغېزې لاندې رانغی او سړکونه له خلکو ډک سول، خو د اسلامي جمهوریت په دفاع کې. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په کرهنې، صنعت او موادو، ژواک، چاپیریال، طبیعي سرچینو، روغتیا او درملنې، تغذیه یعنی خوراکي، تحقیقاتو او ښوونه کې د بډاینې او بډای سوي یورانیمو مختلفو استعمالونو ته په اشاره سره هم وفرمایل، د برېښنا انرژي په تولید کې هم د غني سوي یورانیمو استعمال ډېر ارزان دی او ککړتیا هم نه جوړوي او اټومي برېښنا کوټونه ډېره موده کار کوي او داسې نور ګڼ امتیازونه لري. په همدې وجه ډېر پرمختللي هیوادونه له اټومي برېښنا کوټونو څخه کار اخلي، خو زموږ د بټیو سونګ زیاتره پټرول او ګیس دی چې ډېر لګښتونه لري او ککړتیا رامنځته کوي. موزم رهبر تر نوي سلنو د یورانیمو له پخولو د ځینې هیوادونو موخه د اټومي وسلو جوړول وبلل او وویل له دې عمله چې موږ اټومي وسله نه لرو او د دې وسلې د نه کارولو فیصله مو کړې ده، بډاینې مو تر شپېته سلنو لوړه کړې ده چې ډېره ښه ده. حضرت خامنه‌ای د ایران د ولس د تسلیمېدو او له بډاینې د ایران د غړولو لپاره د زورواکو قدرتونو د څو لسیزو بې پایلې فشارونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ، نه تسلیم سوي او نه به هم تسلیم سو. معظم رهبر وویل امریکایانو به مخکې ویلي چې په لوړې سلنې بډاینه مه کوئ او بډایه سوي یورانیم له ایرانه بهر واستوئ، پوس ټینګار کوي چې له سره به یورانیم مبډای کوي. دوی ټینګار وکړ د دغې بدماشۍ معنا دا ده چې دا ستره لاسته راوړنه چې په پراخې پانګونې او پرله پسې هلو ځلو ترلاسه سوې ده ضایع کړو، خو موږ د ایران غیرتي ولس دا خبره نه منو او د دې خبرې د کوونکي خوله ورماتو.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په یوه غونډه کې وویل سره له دې چې ایران خپل ژمنې پوره کړې او روسیې او چین د سنپیک له اجرا سره مخالفت وکړ، د دغه میکانیزم پلي کول او د بندیزونو بیرته راګرځول غیر اخلاقي او غیر قانوني دي. پزشکیان دوام ورکړ په غزه کې جنایتونه او نسل وژنه په داسې حال کې روانه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې جګړې د بندولو لپاره حتی د هغې د غندلو تر حده پورې هم هیڅ اقدام نه دی کړی. په دغه ملاقات کې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د غزه د جنگ د بندولو لپاره د اسرایلو د رژیم په غندنه کې خپلو او د ملګرو ملتونو هلو ځلو ته په اشاره سره څرګنده کړه. ملګرو ملتونه د غزه د جنگ په دغه موده کې خپل 300 کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل په 12 ورځنۍ دفاع کې د ایران په وطن مینو او زړورو خلکو د یرغلګرو وهمي محاسبه غلطه ثابته کړه او د ایران دښمنانو په غیر ارادي ډول مقدس ملي یووالی پیاوړی کړ. پزشکیان زیاته کړه د ایران خلکو له سختو او اوږدو اقتصادي بندیزونو، رواني او رسنیزو جنگ جګړو او د تفرقې رامنځته کولو لپاره دوامدار هڅو سره سره په یووالي سره د خپلو زړور وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړ او نن د خپلو شهیدانو د وینې درناوی کوي. ولسمشر پزشکیان وویل ایران چې په نړۍ کې تر ټولو زوړ دوامدار تمدن دی، تل د تاریخ د توپانونو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. دا ملت په خپل لوړې روحیې او تلپاتې ارادې سره په مکرر او بیا بیا ډول ثابته کړې ده چې د یرغلګرو په وړاندې سر ټیټ نه کړي او نن هم د خپل ایمان او ملي یووالي په ځواک باندې په تکیې سره د یرغلګرو په وړاندې په ویاړ سره ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداشان د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي غونډې په څنډه کې د فرانسې د ولسمشر په شمول د ګڼ شمېر هیوادونو له لوړپورو چارواکو سره هم ولیدل. هغه همداشان د امریکایي رسنیو د ایډیټرانو او د فکر خونو له یو شمېر غړیو د جنگ پر ضد غورزنګونو له فعالانو مفکرانو او په امریکا کې استوګنو یو شمیر منتخبو ایرانیانو سره هم وکتل. ولسمشر پزشکیان چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په اتیایمې غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی وو، په خپل بینا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریزونو له بیانولو وروسته تهران ته راستون شو. Thank you.
ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګر ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ټینګار وکړ، لکه څنګه چې پوځي برید ماتې وخوړله، اسنبیګ د بندیزونو د راستنولو میکانیزم به هم ناکامه سي. عراقچی دې ته په اشاره سره چې ایران به هیڅکله فشار ته سر ټیټ نه کړي زیاته کړه، که چیرې غیر سیمه ییزو فشارونه د قانون ځای ونیسي هیڅ نتیجه به ترلاسه نه کړو. عراقچی ویل د سنپ بیک فعالول غیر قانوني دی او د ډیپلوماسۍ لاره به بنده کړي. د سنپ بیک فعالول به له اټومي اجان سره د ایران د موافقې د عملي کېدو مخه ونیسي او د اروپایي هیوادونو د اقدام به د دغه اجان سره زموږ همکارۍ اغیزمنې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، له امریکا سره خبرې اترې یو بشپړه بندون دی، زیاته کړه هغه دا خبره په سمه توګه وکړه او موږ له امریکا سره په خبرو اترو کې ډیره بده تجربه درلوده. په دویم ځل له امریکې سره د مذاکرې په منځ کې هغوی په ایران باندې پوځي حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د روسیې او چین لخوا د ایران خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره د شپږو میاشتو د ځنډ لپاره په وړاندیز شوي پرېکړه لیک کې د بیا کتنې په موخه جوړه سوه، خو وړاندیز شوي پرېکړه لیک د لویدیځو هیوادونو د تخریب له امله تصویب نه سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکې له ډیپلوماسۍ سره خیانت وکړ او درویو اروپایي هیوادونو اټومي موافقه په ځمکه کې خښ کړه.
او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی دی چې ډیپلوماسۍ ته د لیوالتیا په اکله د امریکایي دا یوازې دوکه او یو څرګند تضاد دی. هیڅوک نشي کولای په یو وخت په یو هیواد بمباري وکړي او د ډیپلوماټیکو خبرو اترو په وخت کې د ډیپلوماسۍ په اړه هم خبر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دوام ورکړ، د ایران په وړاندې غیر عادلانه تورونه هیڅکله د فلسطینیانو د نسل وژنې منظمې ترهګرۍ او د مختلفو هیوادونو په وړاندې د اسرایلي رژیم په دوامداره یرغل کې د امریکا ښکېلتیا او مستقیم ګډون نشي پټولی.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر تم ساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتورا د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهی نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Tehran-ն խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։